السلام علیکم په افغانستان کې لغرمې نمخ کې لس بچی دی ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو دایو سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت وی ایران په افغانستان کې له طالبانو سره مالی سیاسي او پوځي مرستې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر اوسه په دې اړه شواهد نه دي ترلاسه کړي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری تر هر څه مخکې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ده. د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له ورتګ منع شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه تایید کړي. او د هالند او جرمني امنیتي ځواکونه وایي 15 کسان په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیول دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له ورتګ منع شوي دي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ ملکی یا غیر ملکی مامور نشي کولی چې په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو میلمستیاو او نورو پروګرامونو ته ورشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر مامور او پولیس باید مخکې له دې چې د کوم بهرني هیواد سفارت ته ځي د وزارت مسؤلې برخې ته خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له سرغړوونکو سره به د بهرنیو هیوادونو لپاره د جاسوسۍ د امکان په ګمان چلند کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رسنیو کې د امنیت په تړاو د ځانګړو معلوماتو او عکسونو پر خپرولو هم بندیز لګولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه تایید کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالی، سیاسي او پوځي مرسته برابروي. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې کانګرس ته په یو رپورټ کې کړې دي. تهران مخکې داسې رپورټونه رد کړي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې کابل او تهران دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا ژمندي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړې رحیمه جامع بیا وویل چې ایران له امریکا سره دښمني په افغانستان کې پالي. هغو سوداګرو چې د کابل په نادر پښتون واټ کې مارکیټونه وسوځېدل له حکومت غوښتنه کړې ده چې له مالی پرته پورونه ورکړي او 25 کاله دی په دې سیمه کې چې د دولت ملکیت دی له دوی کرایه نه اخلي. د افغانستان د حکومت د ریپورت په حواله د نومبر په لومړۍ نیټه ماښام د کابل ښار په دې سیمه کې د اور لګېدو له امله و مارکیټونه او د برقي وسایلو 830 دوکانونه وسوځېدل. د زیانمنو شوو تجارانو او هټېوالو یو پلاوی پرون په ارګ کې له ولسمشر غني سره وکتل. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر یو کمیسیون ته سپارښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې رسېدلی زیان معلوم کړي. ښاغلي غني کابل ښاروالۍ ته هم سپارښتنه کړې ده چې په نادر پښتون واټ کې د برقي وسایلو د یو معیاري مارکیټ د جوړېدو طرحه دې برابره کړي. د هالند او جرمني امنیتي ځواکونه وایي 15 کسان په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیولې دي. د هالند پولیسو پرون ویل د روتردم ښار په مختلفو سیمو په چاپو کې 4 مشکوک کسان نیولې دي. د جرمني امنیتي ځواکونو ویلي چې د هالند پولیسو په غوښتنه په مینس ښار کې هم یو مشکوک کس نیولی دی. د هالند او جرمني امنیتي ځواکونو په اعلامیو کې ویل شوي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات دوام لري. په بنگلادش کې نن خلک د پارلمان د 299 غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رای ورکوي. راپورونه وایي چې د بنگلادش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه به د دریم ځل لپاره واک ته ورسیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د شیخ حسینه ګوند عوامي لیگ به په نننیو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټي. د بنگلادش د حکومت مخالف سیاسي ګوند ملي حزب د نن ورځې په انتخاباتو کې له واکمن ګوند سره نږدې سیالي کوي. بنگلادش 1.5 میلیونه نفوس لري او ویل کیږي چې 100 میلیونه وګړي د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. او د روسیې په سایبیریا کې پرون د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د روسیې دولتي خبري آژانس ویلي دي چې دا پیښه د سایبیریا په خانتمانسی سیمه کې د یو بس او لارې ترمنځ د ټکر له امله شوې ده. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو نازک وضعیت ته په پام ښایي د دې ترافیکي پیښې د تلفاتو شمېر لوړ شي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدوستانو. د دې خپرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د کابل د نن چاپ ورځپاڼې په کلولو او دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د ایران د مداخلې په اړه یو رپورټ هم پکې لرو. د امریکا متحده ایالات وایي چې ایران په افغانستان کې دوه مخیزه پالیسي پر مخ وړي او له طالبانو سره د وسلو او مالی مرسته کوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې دوی ته تر اوسه داسې شواهد او اسناد په لاس نه دي ورغلي چې په افغانستان کې د ایران دغه ډول اعمال ثابت کړي. په عین حال کې ایران تر دې مخکې داسې رپورټونه رد کړي وو. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د امریکا د دفاع وزارت د رپورټونو پر اساس ویلي چې ایران په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کاندیدان تمویلوي. دا خبره د دفاع وزارت په هغه رپورټ کې کړې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول تر نوم لاندې خپور شوی او په دسمبر کې کانګرس ته استول شوی دی. په دې رپورټ کې د روان میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر پایه په افغانستان کې پرمختګونو ته کتنه شوې ده. د پینټاګون په رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو هم داسې رپورټونه ورکړي چې ایران د خپلو ګټو لپاره حتی ځینې سیمه ییزو چارواکو ته رشوت ورکوي، خو په رپورټ کې د چا نوم نه دی اخیستل شوی. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوی چې ایران په افغانستان کې د داسې باثباته حکومت پلوي کوي چې د هغوی اهداف خوندي کړي، لکه د داعش د خراسان ډلې محو کېدل، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور ختمېدل او د ایران اندېښنو لکه د اوبو ویش او سرحدي امنیت ته ځواب وایي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوی چې ایران په افغانستان کې دوه اړخي سیاست چلوي، یعنی لوی خو غواړي چې د افغانستان حکومت په څنګ پوري وساتي او تجارتي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، له بل پلوه د طالبانو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې ایران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پر ضد مقابلې او د داعش د خراسان ډلې د ځپلو لپاره د وسلوالو طالبانو سیاسي او مالی ملاتړ کړی، هغوی ته یې وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي دي. تهران مخکې داسې رپورټونه رد کړي، خو د دې رپورټ په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په اړه داسې نتیجې ته نه دي رسیدلې. صبغت الله احمدی وویل موږ لږ تر لږه تر اوسه داسې مسالې ته نه یو متوجه شوي، داسې نتیجې ته چې ایرانیانو به داسې تخریبي کارونه په افغانستان کې کړي وي نه یو رسیدلې. د ایران اسلامي جمهوري له موږ سره ډېر ښه او نیک روابط لري، خو د هرات په امنیه قومندانۍ کې له تروریزم سره د مبارزې رئیس فضل الرحمن خادم ادعا کړې چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتونکو ځانګړی ګارد په هغه ولایت کې د امنیت په خرابوالي کې لاس لري. خادم په هرات کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي
80% ترورهایی که در هرات انجام شده است.
هرات کې د قتلونو، ترورونو او چاودنو په سلو کې اتیا پیښی د ایران د سپای پاسداران کلاب او په هرات کې د ایران سرقنصل محمود افخمی تنظیموي او د هغوی استخباراتي ډلې معلومات ورکوي. هغوی هر وګړی چې له خوای چپوي تروروي او په هرات ښار کې امنیت خرابوي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په هرات کې د ایران سرقنصل د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي رحیمه جامی وایي چې ایران په افغانستان کې له امریکا سره په تقابل کې ده. هغه وایي په دې کې باید شک نه وي چې ایران به په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له خپل ټولو زور کار اخلي. دا وایي د ایران دولت به له خپله ټوله توانه کار واخلي چې د امریکا متحد ایالات او ناټو دلته په ګونډو سي. ایران به ټوله هڅه وکړي چې امریکا له سیمې مایوسه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي رسنۍ د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه ورکوي. د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني چې د دسمبر په 16مه کابل ته ولاړ د ایران خبری اژانس تسنیم ته ویلي و چې له طالبانو سره یې خبرې کړې او دا مذاکرې به دوام وکړي. شمخاني تسنیم ته ویلي و چې د افغانستان حکومت ته هم په دې اړه معلومات ورکړي دي. کابل ته د شمخاني د سفر په اړه د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې هغه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو پر نړیوالو اړیکو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، سولې او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. اکرام الله اکرام نورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په بیلابیلو موضوعاتو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه مقاله خپره کړې او پکې لیکلي دي چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې خلکو ته د منلو وړ نه دي. په سر مقاله کې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله لیکل شوی چې په روانه اونۍ کې به د پاتې ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه انتخابات لا هم له ګڼو پوښتنو سره مخ دي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې کمیسیون لا تروسه په دې نه دی توانېدلی چې پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي، خو درګرده لګیا دي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي او له مخې هغه کسان بریالي اعلانېږي چې تر نورو یې ډېرې درغلۍ کړي دي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی اوس هم پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي او رای شمیرنه دې ترسره کړي، کنه د ولس له غبرګون سره به مخ شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې افغان حکومت او امریکایان د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو په سر اختلافات لري. ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، ټاکل شوی وه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول د انتخاباتو ځنډ اعلان کړي، خو د حکومت او بهرنیو مرستندویانو ترمنځ یې د ځنډ د مودې په سر د اختلاف له امله دا اعلان وځنډېد. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حکومت د دریو میاشتو لپاره د انتخاباتو پر ځنډیدلو راضي شوی، خو بهرنیان لږ تر لږه تر شپږو میاشتو د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي. ورځپاڼې ته سرچینې ویلي چې بهرنیان باور لري چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون په ټاکل شوي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ظرفیت نه لري، نو ځکه باید دغلته په شپږو میاشتو کې پراخه اصلاحات رامنځته شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان د دفاع د نوي وزیر اسدالله خالد د تیرې ورځې څرګندونې راخیستي چې ویلي دي د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حملې به زیاتې شي او دغه ځواکونه به د هیواد د دښمنانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره عمل وکړي. ورځپاڼې د دفاع د وزیر دغه څرګندونو هرکلی کړی او لیکلي دي چې که څه هم په تېره کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له نرمۍ کار اخیستل شوی، خو لا هم وخت نه دی تیر شوی او باید له فرصتونو ګټه واخیستل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د اسدالله خالد په مشرۍ باید ملي اردو دا ثابته کړي چې د وطن اصلي بچیان دي او خپل سنگر هیڅ دښمن ته نه پرېږدي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د جوړیدونکي غونډې په اړه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې د سولې په اړه د جدي غونډې ته د مثبتو پایلو په تمه دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او طالبانو استازي برخه اخلي.
دا ژوند رنگونه.
لومړی سر کې کزان راو پیژنې؟
زه شریفه نبی د هلمند ولایت د شوزو چارو ریاست د حقوقو مدیره.
اغلی نبی، کچری وایي چې په ټوله کې په هلمند کې د ښځو فعالیت په حقوقي برخه کې او په ټوله کې په ټولنیزه برخه کې څه دی؟
مخکې چې په یو اداره کې موږ یو خورم په ډیر مشکل پیدا کوله، اوس کو ګور ځوانان خوند سه په مختلفو اداراتو کې کار کوي، خصوصا په حقوقي بخښنه کې چې موږ د هلمند ولایت کې سرندولان خوند لرو، وکیلای مدافع لرو، مخکې چې نارینه وکیلای مدافع په هلمند ولایت کې نه پیدا کېده، وسه دې شکر دې مشخوندې شزي لرو.
تاسو کار څنګه دی په هلمند ولایت کې فعالیتونه؟
د هلمند ولایت کې فعالیتونه د شوز نسبت نور وختونو ته او نور بازي ولایتونو ته کوګرو ډېر شدي شزي وس فعالیت کولای سي، او د کوم قضایا یا کوم مشکلات شي چې دا غوي په وړاندې دي هغه د پر درسګدګي د پر رسیدګي کېږي. وس
تاسو تنه په لخکرګه خار کې کنه نور ولسوالۍ تم کله نه کله سفر
بلې وک د اغه ولسوالۍ چې امن دي، اغه ولسوالۍ مثلا د ګریش کول ولسوالۍ نادلی او نوې دغه ولسوالۍ ته سفرونه هم لرو. زیاتر وخت داسې قضایا چې د لیر ولسوالۍ څخه یا په داسې ولسوالۍ کې چې امن نسته، بیا موږ شوراګانې لرو. د اهم ولسوالۍ څخه موږ یو خور د شورا د غړي پیس لرو. د غزا مشکلات او شی چې بیا غو تر دې ځای رسېږي، بیا بعض وختونه موږ دغه د طریقې څخه کولای شو چې د نور خوند مشکلات حل کړو.
څنګه دی حالته د خزو لوی ستونزې کوي؟
د شوزو لوی ستونزې کورنۍ تاریخواله دي چې دغه په وړاندې دي مشکل زیاتره وګوره. د دې مشکلات ډیر دي، طلاق، میراث، نفقه او اول ټکول په بده کې ورکړه، دغه مستونز ډیر دي پر وړاندې دي.
اغه سیمه کې چې التنا امني ډیره ده، تر ډیره خزي زبرول کیږي او ټکول کیږي، تاسو وایئ
خو دغه لپاره باید الله را پیدا سي. مثلا که موږ